času strýmy šej. دغه پرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ناتو د غوسم ملاتړ له ماموریت غړو هیوادونو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات ټینګښت لپاره خپل ژمنه تازه کړه. د افغانستان ولسي جرګې هم د غیر مسؤولو وسلوالو د وسلو د راټولولو په اړه د حکومت وروستي اقدامات وستایل. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شبو کې خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي د افغان امنیت ځواکونو د مر ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات کم کړي دي. د امریکایي جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټو سناتورانو یوې ډلې یو پریکړه لیک وړاندې کړی چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې په لاس لرلو تورنوي. خبرونو تفصیل. د ناتو یو لوړ پوړی چارواکي د افغانستان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي انکار نیلوس زیمرمن ازادي راډیو ته وویل:
موږ ټول د مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدو له کبله خواشینی او اندېښمن یو. د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت پوځي مشر جنرال سکاټ میلر هم دا موضوع مطرح کړې ده. موږ په پام کې لرو خپل د روزنې او سلا مشورې همکاري نور هم اغیزناکه کړو.
د افغانستان دفاع وزارت تېره میاشت د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یوې ستراتیژۍ د جوړولو خبر ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت له ویان سره مو په دې اړه مرکه کړې. وروسته یې درته خبرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات کم کړي. تر دې مخکې د افغانستان پوځي چارواکو په غزنی کې د پاکستاني اتباعو په ګډون د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل:
دا بریدونه ډیر موثر تمام شوي. له یو خوا زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو مخنیوی شوی، بل خوا نه د دوی روزنځایونه او دا مسل ټریننګ سنټرونه او د دې ډیپوګانې دا هم په نښه شوي دي چې په امنیت کې ډیر زیات رول لوبوي.
ښاغلی غفور دغه راز وویل چې وړ مشپه د غزنی په ګیلان او نوې ولسوالیو کې د کوماندو ځواکونو په ځانګړو پوځي عملیاتو کې شپېته وسلوال وژل شوي دي. د په خبره په وژل شوو کې څلوېښت تنه د پاکستان اتباع دي. تر دې مخکې د دومره پاکستاني اتباعو د وژل شوو پاکستاني اتباعو شمېر افغان چارواکو نه وښودلی. تر اوسه پورې افغان چارواکو هم د پاکستاني اتباعو د وژل شوو اتباعو جسدونه هم نه دي ښودلي رسنیو سره. البته د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر وایي هڅې روانې دي داخلي بې ځایه شوو او راستنېدونکو افغانانو ته د سرپناه امکانات برابر شي. سید حسین عالمی بلخي ازادي راډیو ته وویل د ځینو ادارو په مرسته راستنو شوو او بې ځایه شوو ته مسلکونه هم ورښول کېږي.
موږ هڅه کوو دوی ته د سرپناه او کار زمینه برابره کړو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت دوی ته د افغانستان د کار د شرایطو پر اساس روزنه ورکوي. په هغو کسانو کې چې روزل کیږي په سلو کې څلوېښت یې کډوال او راستنې سوي کسان دي.
ښاغلی بلخي وایي حکومت د دغو راستنو شوو او بې ځایه شوو ته د 315 نمبر فرمان پر اساس دغه امکانات برابروي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره وایي سکال تر اوولکو زیات افغانان په ځانګړي ډول له ایرانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. هم د نړۍ مشرانو د امریکا د متحدو ایالتونو په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د پخواني ولسمشر جورج اچ ډبلیو بوش جنازې ته د احترام مراتب پر ځای کړل. د دې مړی چې پرون د کانګرس په ودانۍ کې ښودل شوی و د ښخېدو لپاره ملي کلیسا ته ولېږدول شو. د امریکا یو څلوېښتم ولسمشر جورج اچ ډبلیو بوش د جمعې په ورځ د څلور نوي کلونو په عمر مړ شو. د درنوي په مراسمو کې د امریکا درې ولسمشران جیمی کارتر، بیل کلینټن او باراک اوباما هم له خپلو میرمنو سره حاضر و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې مخکې د بوش پر کورنۍ انتقاد کړی و له لومړۍ میرمنې میلانیا ترامپ سره دغو مراسمو ته ورغلی و. د درنوي په دغو مراسمو کې د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د برېتانیا شهزاده ویلز، د جرمني صدراعظم انګلا مرکل او د اردن پاچا دوهم عبدالله هم حاضر ول. د امریکای جمهور غوښتونکو او ډیموکراتو سناتورانو یوې ډلې یو پریکړه لیک وړاندې کړی چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې په لاس لرلو تورنوي. دغه پریکړه لیک چې سمبولیکه بڼه لري پرون وروسته له هغې وړاندې شو چې یو شمېر سناتورانو د خاشقجي د وژلو د پیښې په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د چلند په اړه په ښکاره خپله نارضایتي څرګنده کړه. خاشقجي چې په امریکا کې اوسې د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره همکار و څه باندې دوه میاشتې مخکې د اکتوبر په دوهمه په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې ووژل شو. نوموړی د سعودي د رژیم یو وتلی منتقد و. جمهوري غوښتونکي سناتور لینسي ګراهم چې د ټرمپ نږدې متحده او ډیموکرات سناتورې ډایان فینسټن د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ. په پریکړه لیک کې ویل شوي چې سنا جرګه په دې بیخي باور لري چې د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان په دغه قتل کې لاس درلود. سپینې ماڼۍ چې له ریاست سره یې اړیکې لا نږدې کړې په دې پیښه کې د سعودي د ولی عهد له لاس لرلو ځان تیر کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له INF تړون څخه د امریکا د وتلو پر پریکړه سم غور نه و شوی. دا د منځ واټن اټومي توغندیو د تړون د کنټرول تړون دی. ولادیمیر پوتین پرون په موسکو کې خبرلانو ته د وینا په مهال خبرداری ورکړ.
موږ د دغه تړون د ماتولو پر خلاف یو. که چیرې دغه تړون ماتیږي موږ به له شرایطو سره سم عکس العمل څرګندوو.
د روسیې ولسمشر وویل که د امریکا متحدو ایالتونه ځان په هغو وسلو سنبال کړي چې په دغه تړون کې منع اعلان شوي موسکو به په وړاندې رسمي شکایت وکړي. پوتین وویل زموږ ځواب به ډیر ساده وي که امریکا داسې اقدام وکړي موږ به هم ورته اقدام کوو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې واشنگټن به د منځ واټن اټومي وسلو د کنټرول له تړونه ووځي. هغه وویل روسیې له دغه تړون څخه سرغړونه کړې خو روسیې دا ادعا رد کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت غړو هیوادونو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره خپله ژمنه تازه کړه. د افغانستان د سولې شورا هم د نړیوالو د دغو هڅو هرکلی کوي.
زمونږ حامیان د جدي ګامونه مونږ سره یو ځای هماهنګ چت کړي تر څو مونږ وکولای شو ژر تر ژره مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ او مستقیم.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات دي. یو علت دا دی چې روزنه او په جګړه کې ګډون دواړه په یو وخت مخته وړي.
امنیتي دفاعي ځواکونه له یو خوانه د ترورستانو پر ضد جګړه کوي او له بل خوانه د دوی روزنه جلب جذب د دوی تمویل تجهیز دا ټول مسایل هم بهاله جریان لري. دا طبعا چې طبیعي ده چې ستونزې ولري.
د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره مو په دې اړه مرکه کړې. د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ په یو تازه فهرست کې بیا افغانستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې دوهم ځای نیولی چې تروریزم ډیر ځپلی دی. د افغانستان ولسي جرګې هم د غیر مسؤولو وسلوالو د وسلو د راټولولو په اړه د حکومت وروستي اقدامات وستایل. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې که د سالنګ د تونل په اړه غواړئ معلومات ترلاسه کړئ د ژوند شیبو کې 19 پروګرام ته غوږ شئ.
همدا لاره ده چې د 12 یا 13 ولایتونو خلک مرکز ته راځي، د مرکز نه هلته ځي، غذایي مواد وړي، تجارت پکې روان دی. دغه پخپله د سالنګ تونل نه چې دې ته اړیکه ورکوي.
مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف او نورو همکارانو په مرسته مخته وړم. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت غړو هیوادونو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات ټینګښت لپاره خپله ژمنه تازه کړه. د ناتو او دغه راز د افغانستان د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمېن بروکسل کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. سوله او امنیت د بحث عمده ټکی و. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د دې اقدام هرکلی کوي چې د افغانستان سولې ته نړیوالو په دې وروستیو کې ډیر پام اړولی دی. د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په پروسه کې د متحدو او ګاونډیو هیوادونو صادقانه همکاري هم مهمه ګڼي. نور حال د سلیم احمد صالح په رپورټ کې.
د ناتو پوځي تړون د افغانستان د اوږد مهاله سولې او ثبات ترڅنګ د سولې د هغې پروسې پر ملاتړ ټینګار وکړ چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران چې د دوه ورځنۍ غونډې لپاره په بروکسل کې سره جرګه سوي وو، پرون یې د خپلې غونډې په وروستۍ ورځ په یوه اعلامیه کې دا خبره وکړه. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ په عین حال کې له وسله والو طالبانو وغوښتل چې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د مذاکرو میز ته کښېني. د افغانستان د سولې عالي شورا د ناتو له دې غوښتنې سره خپل ږغ ملګری کوي، خو ټینګار یې دا دی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په مسأله کې د همکارو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان صادقانه همکاري مهمه ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته مهم دا ده چې د مونږ حامیان د سولې د پروسې او د مونږ د رسته کوونکو هیوادونو د سولې پروسې په بخش کې هغوی مونږ سره جدي ګامونه مونږ سره یو ځای هماهنګ چت کړي، تر څو مونږ وکولای شو ژر تر ژره مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ او مستقیم پیل کړو. بله، د شکه د پاکستان موضوع تر اوسه هم مشکوک ده، ځکه چې پاکستان همیشه مونږ سره مرستې تعهد کړی ده، اما تر اوسه عملي ګامونه نه دی اوچت کړی.
وسلوال طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه دي حاضر سوي او ټینګار یې کړی چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره مستقیمی مذاکرې غواړي. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دریم وار لپاره د افغانستان او سیمې د څو هیوادونو په سفر وتلی دی. شغلی خلیلزاد پرون چهارشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکاري په اړه خبرې وکړې. اسوسییټډ پریس خبری اجنس لیکلی له خلیلزاد سره په خبرو کې عمران خان د ژمنه ونه کړه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کوي. شغلی خلیلزاد په تیرو دوه سفرونو کې په قطر کې د طالبانو له استادو سره کتلی وو او د دویم سفر پر مهال ویلي هیله مند تر راتلونکي اپریل میاشتې له طالبانو سره د سولې پر یو موافقه سلا وسی. بل خو د طالبانو د قطر د دفتر یو هیات د سولې پر پروسې د سلا مشورې لپاره پاکستان ته تللی دی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو او د غراس په دې هیواد کې د خپل سر وسله والو او د زور واکانو پر موضوعاتو خبرې کوو. دا پروګرام مهیروي تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې پکې ګډون وکړي او په دې اړه کې پوښتنه لري له چارواکو یې مطرح کړي او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي. تیره ورځ هم د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو چارواکو د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. له دې مخکې یو لوړ پوړي امریکایي جنرال کینت مکینزي ویلي وو که چېرې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د استخدام او روزنې په تړاو د ستونزو د حل لپاره بیړنی اقدام ونه شي، د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیر به له کنټروله ووزي. جنرال مکینزي دا خبره د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته کړې وې. دا جنرال د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندې د مشر تابل لپاره نومول شوی دی چې په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا پوځي فعالیتونه څاري. فرشته جلالزی د افغانستان د دفاع وزارت له ویاند آصف غفور سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې ده چې د افغانستان د ځواکونو په روزنه او استخدام کې کومې ستونزې شته.
نو د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه له یو خوانه د ترورستانو پر ضد جګړه کوي او له بل خوانه د دوی روزنه، جلب و جذب، د دوی تمویل، تجهیز دا ټول مسائل هم بهاله جریان لري. دا طبعا چې طبیعي ده چې ستونزې به لري، ولې که څلور کلو کې موږ وګورو زموږ د تعلیم تربیې برخه یا زموږ د امنیتي دفاعي ځواکونو د وړتیاو برخه دا ډېره ښه شوې. زموږ کماندو دوه چنده شو، زموږ هوایي ځواک درې چنده شولو، او اوس چې کوم عملیات زموږ کماندو کوي له ډېرو لاسته راوړنو
نه په خبره کې مو وویل غفور صاحب چې ستونزې شته. دغه ستونزې راته ووایه، مثلا په استخدام
کې مثلا نه استخدام کې ستونزه نشته. استخدام کې ستونزه نشته. استخدام په دې ښه روان دی چې موږ د استخدام لپاره اوس ټول معیارونه په نظر کې نیولي. د بایومیټریک پروسه دا دغه کېږي، ترسره کېږي، ولې یو شمېر مسایل چې هغې ته موږ اړتیا لرو هغه تجهیزات دی او زیات تعلیم و تربیه ده. مثلا تاسو ګورئ چې یو عسکر باید ډېره تعلیم و تربیه وګوري، ولې موږ د جګړې په ډګر کې نو زیات وخت دا غرض تعلیم و تربیه وخت چې وي هغه شپږ میاشتې وي یا درې میاشتې وي یا نهه میاشتې وي، هغې نه وروسته موږ د جګړې ډګر ته استوي چې موږ مجبوره یو.
تاسو په وزارت دفاع کې څه فکر کړی ده؟ ځکه دا خو دا ستونزه ده، نو دا خو
څنګه حل
د دې حل څه دی؟ یعنی مثلا څه خبرې مور باندې کړي
په وزارت دفاع کې؟ اوس د ډاکټرونو یو بورډ دی چې خپله د افغان ډاکټرون دي. زموږ تعلیم و تربیه زموږ مثلا د مارشال فلیم اکاډمي که تاسو وګورئ، زموږ د افغانو افسرانو اکاډمي، یا مثلا تاسو وګورئ مثلا زموږ د هوایي ځواکونو اکاډمي، دا هر څه اوس په روسیه کې موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې په دې برخه کې لرو. دغه اکاډمۍ کې چې دی ډېر منظم کدرونه دي اوس، یعنی همدا اوس موږ د مارشال فلیم په اکاډمۍ کې چې کوم ځوانان روزل کېږي هغه مثلا ټولنې ته وړاندې کېږي، یا د امنیتي دفاعي ځواکونو لیکو ته وړاندې کېږي. هغه ډېر زیات مسلکي خلک دي.
غفور صاحب، بیا هم هلته خو جنګ روان ده، نو تاسو خو مجبور یاست چې دوی عاجل راوباسئ او جنګ ته یې ولېږئ. نو بیا خو هم د دوی تعلیم
وخت موږ اړتیا لرو. نه، موږ وخت اړتیا لرو.
دا وخت به څنګه کوي؟ په دا وخت باندې خبرې کړي چې څنګه کولای شي چې دوی سم پاخه کړي او بیا یې جنګ ته واستوي، مخکې تر دې چې مثلا شپږ میاشتې
د اردو جوړول دا داسې نه دي چې تاسو په یو کال یا په لس کالو کې وکړئ. د اردو جوړول دا مثلا وخت اړتیا لري. د امنیتي دفاعي ځواکونو جوړول دا وخت اړتیا لري. د وخت په تېرېدو دا هر څه سمېږي.
د امریکایي جنرال په خپلو خبرو کې ویلي دي چې که ائتلاف او د امریکا نور قوتونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د دفاعي ځواکونو شاته ولاړ ونه اوسي، نو د افغانستان ځواکونه نشي کولای چې په تنهایی د طالبانو په مقابل کې د افغانستان دفاع وکړي.
ګوره، دلته دوه بحث مطرح کېدلی شي. یو دا ده چې اول خو دا ده چې دا د ټولو مسؤلیت دی. موږ د نړیوالو او سیمه ییز ترورزم سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو، دا هم د سیمه ییزو هیوادونو مسؤلیت دی او د نړیوالو چې له موږ سره مرسته وکړي، او د دوی مرستې ته موږ تر یو وخت اړتیا لرو. بل شاید دی چې د دوی خپل بحث هم مطرح وي. هغه مطرح دا ده چې هلته د دوی هغه مالیه ورکوونکي چې پیسې ورکوي یا نور څه شي، مثلا د افغانستان جګړه ډېره اوږده شوله، هغه خپل مجبوریتونو په اساس خبرې کوي. ولې په ټوله کې موږ چې خپل افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په بشپړه توګه په خپل کې تر هغه پورې موږ د نړیوالو په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالاتو مرستو ته اړتیا لرو.
غفور صاحب، د امریکایي جنرال ویلي چې په افغانستان کې اوس طالبانو شمېر د تر 2000 زیات شوی، یعنی دوی ویلي چې تعداد یې زیات دی. تاسو ته دغسې کوم ارقام معلوم دي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
دغه ارقام کله کله بدلېږي، کله کم شي، کله زیات شي. یو علت هم دا دی، کله چې مثلا په پاکستان کې د اوړي رخصتي او د مدرسې رخصت شي، زیات طالبان راوړي دلته جګړې دي، په ژمي کې ډېر سالته دي، یعنی دا کله جګلېږي او ټیټېږي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور جاوید. د افغانستان د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د نوي فهرست له مخې پر روان 2013 میلادي کال کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو چې تروریزم ډیر ځپلي په قطار کې دوهم ځای نیولی دی. تروریزم له امله په عراق او سوریه کې سږ کال د مرګ ژوبلې اندازه تر نورو هیوادونو چې تروریزم ځپلي دي کمه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي تروریزم په تیر 2013 کال کې تر ټولو زیات کسان په افغانستان کې وژلي دي. خو د دې انسټیټیوټ د تازه فهرست له مخې افغانستان سږ کال د هغو لسو هیوادونو د لیست په دوهم مقام کې دی چې تروریزم پکې زیات کسان مړ کړي دي. دا فهرست ښیي چې په نړۍ کې د تروریزم په نتیجه کې د مرګ ژوبلې اندازه د تیر 2013 کال په مقایسه 20% کې راټیټه شوې ده. عراق او سوریه هغه دوه هیوادونه دي چې سږ کال پکې د تروریزم له امله د تلفاتو اندازه په ترتیب سره 500 او 0 تر اخته شوې ده. د اقتصاد او سولې د انسټیټیوټ د اعلامیې له مخې په 2013 کال کې په عراق او سوریه کې د تروریزم د قربانیانو د شمیر د ټیټېدو یو عمده سبب په دې هیوادونو کې په دوامدار ډول د داعش ډلې د فعالیتونو کمیدل دي. خو داعش ډله بیا هم په 2010 کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ تروریستي ډله ثبت شوې ده. په 2010 کال کې په مصر او سومالیا کې د تروریستي بریدونو په نتیجه کې زیات مرګ ژوبله ثبت شوې ده. د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د اعلامیه پر اساس په 2010 کال کې په سومالیا کې یوازې یو تروریستي برید 1580 کسان وشل او په مصر کې بیا د یوې تروریستي حملې د تلفاتو شمیر 311 ته ورسید. د نړیوال تروریزم د فهرست د مخې په 2010 کال کې په میانمار او فلیپین کې د تروریستي بریدونو د قربانیانو شمیر په ترتیب سره 168 او 50 تنه ثبت شوی دی. د 2013 کال لپاره د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د فهرست لمخې عراق د هغو لسو هیوادونو په سر کې دی چې تروریزم زیات ځپلې دي. افغانستان په دوهم او نایجیریا په دریم ځای کې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شئ. په افغانستان کې له تیرو 12 کلونو راهیسې د خپل سرو وسلوالو ډلو او د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو لپاره ډېرې هڅې وشو، خو په دې وروستیو کې څو پیښې وښوده چې تر اوسه پورې په دې برخه کې ستونزې په خپل حال پاتې دي. خپل سری وسلوال بیا هم د قانون خلاف اعمال سرته رسوي. د افغانستان ولسي جرګې پرون په دې موضوع بحث وکړ او د حکومت وروستي اقدامات چې د غیر مسؤول وسلوالو او د خپل سر وسلوالو د بې وسلو کولو لړۍ چټکه کړې ده وستایل. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پر رپورټ لري.
د افغانستان ولسی جرګه په ټول هیواد کې د غیر مسؤول وسلوالو نه د وسلو د راټولولو په اړه د حکومت وروستي اقدامات ستایي او غواړي چې په دې اړه عملی هڅې پیل کړي. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل دغه وسلوالو تل قانون مات کړی او خلک یې ځورولی دي.
افراد
و اشخاصی که مسلح غیر مسئول هستند، دو بل هاغ افراد چې غیر مسئول وسلوال دي لامنیتی او دفاعی ارگانونو سره هیڅ اړیکه نه لري. حکومت باید د دغو کسانو راټولولو ته عملی اقدامات وکړي، ځکه موږ چې د دغو کسانو لشتون اندېښنه لرو و بژغورل شو،
نجات پیدا وکړو.
په ورته وخت کې د جرګې یو شمیر غړي او پتیر عبدالقادر قلاتوال د غیر قانوني سپکو او درنو وسلو شتون په هواد او پتیر په کابل ښار کې د پښتنې وړ غنی او پاړی د امنیتی ارګانونو مسؤلین په بې پروايي تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې تمیم شانسب د دل ساتونکو سره چې د کورنیو چارو وزارت غیر مسؤول وسلوال بولي، د دوشنبې په ورځ د کابل په نوي ښار کې له امنیتي ځواکونو سره 24 ساعته جګړه کړې، خو په پای کې د سې شنبې په ورځ تمیم نومه د دل له 3 ساعتونکو سره امنیتي ځواکونو ونیو. د کورنیو چارو وزارت وای په دغه نښته کې یو پولیس وژل شوی او شپږ ټپیان شوي دي. دغه وزارت وای د تمیم شانسب 3 ساعتونکي هم ټپیان دي. له تمیم نه یو شمیر کلاشینکوفونه، راکټ او پیکا هم ترلاسه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وای له تمیم شانسب او ساتونکو سره به قانوني چلند وشي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره تمیم شانسب د دفاع د پخواني وزیر رحیم وردګ پرکټی دی. سربیره پر دې د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ یو سیمه ییز قماندان عبدالغنی علیپور چې په غیر قانوني کړنو او له خلکو نه د پیسو په اخیستلو تورن و د کابل په کلای قاضي کې ونیول شو، خو د ده د پلویانو له مظاهرو وروسته د دوشنبې په ورځ په بل احضار ضمانت خوشې شو. په همدې اونۍ کې د کندز ولایت د پاسون کوونکو یو سیمه ییز قماندان نوید خان چې په نویدک مشهور او په وژنو وسلوالو غلاګانو له خلکو نه د پیسو په اخیستلو د ځمکو پر غصب او جنسي تیریو تورن و، په تخار ولایت کې امنیتي ځواکونو ونیو او کندز ولایت ته یې ولیږدوه. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې ټول غیر مسؤول وسلوال به ونیسي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو کسانو لست ترتیب شوی، خو د نمونو په اړه یې څه ونه ویل.
وزارت مداخله از تمام او اشخاص و افراد که
د وویل د کورنیو چارو وزارت د هغو کسانو په اړه چې شمیر یې سلګونو ته رسیږي او له قانوني وسلې نه زیاته لري استخباراتي معلومات لري، د دوی لست ترتیب شوی، د موضوع په اړه علمي اقدامات شوي او یو یو به ونیول شي.
ځینې
کابل ښاریان هم وایي چې په ښار کې ورته غیر مسؤولو وسلوالو ویره پیدا کړې ده. دوی وای که حکومت د دغو کسانو پر وړاندې ژر اقدام ونه کړي د خلکو او حکومت ترمنځ به فاصله زیاته شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
و امر دل چې د افغانستان ولسی جرګې پرون په غونډه کې په افغانستان کې د خپل سر وسلوالو ډلو او د غیر مسؤولو وسلوالو او زور واکانو پر موضوع خبرې وکړې او د حکومت وروستي اقدامات یې وستایل. ولسی جرګې دغه ورځ پرون په غونډه کې له بې ځایه شوو او اړو خلکو سره د مرستو د بهیر موضوع هم وڅېړله. وویل چې دغه بهیر سم مخته نه ځي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزیر هم دې غونډې ته وربللی و. په افغانستان کې د ډیر کسان په دې وروستیو کې وچکالی هم ځپلی دي. وچکالی له امله ډیر د لویدیځو ولایتونو څخه بادغیس او غور په تیره بیا نور ولایتونو ته کډه شوي دي. د بې ځایه شوو کورنیو په هرات کې هم یو شمیر بې ځایه شوو کورنیو په یو کم کې اړولی دي. ازادي راډیو سیمه ییز خبریال په هرات کې د دغو کسانو کم ته ورغلی او وایي چې داسې کورنۍ هم شته چې د نیستۍ او بېوزلۍ له امله یې خپل ماشومان پلورلی دي. نور حالې د فرشت جلالزی په رپورټ کې.
اختر محمد، په اصل کې د بادغیس خوست هرات ته نږدې د بې ځایه شوو خلکو لپاره په یو کمپ کې اوسي. هغه وایي چې تر وچکالۍ مخکې دې قانی کوله، خو څوک له کېږي چې کاریزونه او نارونه وچ دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې داسې سخته وچکالۍ په ټولو سیزو کې نه ده لیدل سوې. اختر محمد وایي چې پخوا به یې دې قانی کوله، خو کله چې وچکالۍ په بادغیس کې فصلونه په شاړو بدل کړل، دی په پورونو کې غرق شو او مجبور شو چې د بې ځایه سو خلکو کمپ ته کډه وکړي. هغه د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې څوکه داسې حالت ته راورسېد چې نور چا پور هم نه ورکاوه او کوچنیان یې وژوي کېدل. اختر محمد ویلی زله بدی ورځی مجبور سوم چې کوچنی لور می خرڅ کړم. دا چې یو څوک خپل ماشوم خرڅوي شاید ډیرو خلکو لپاره د زغملو وړ نه وي، خو اختر محمد د خپل دی پریکړې د دفاع لپاره وای مال لوجي دا کار وکړ. اختر محمد یو څلور کلن زوی هم لري. هغه خپل دوه نیم کلن ماشوم په یو نیم لک افغانۍ خرڅ کړی ده. د اختر محمد دوه نیم کلن شوخه او سرسری لور لا په خپل کور کې ده، ځکه هغه چا چې دای اخیستی یوازې د دې نیمه بیه پرې کړې ده. دا ځوان بادغیسی پلار وایي چې یوه بله لار دا وه چې خیرات ټول کړي، خو بیا هم نه شوای کولای چې د خپلې کورنۍ ګیډه د خیرات پیسو مړه کړي. ملګري ملتونه وایي چې د اکتوبر له میاشتې راهیسې په بادغیس او هرات کې یو سل یو شپېته کوچنیان چې له یوې نیمې میاشتې تر شپاړسو کلونو عمر لري د پیسو په بدل کې خرڅ شوي یا د ولور په بدل کې واده شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې میندې او پلرونه په دې ډول ځانونه له پوره خلاصوي او گزاره ور باندې کوي. د دې سازمان په وینا په بادغیس، هرات او غور کې د وچکالۍ له امله 230,000 کسان له خپلو سیمو کډه شوي دي. د افغانستان حکومت وایي چې هرات ته نږدې د بې ځایه سو خلکو په کمپ کې تقریبا 12,000 کورنۍ میشته دي. د حکومت په وینا خلک په دې کمپ کې ځکه پراته دي چې د مرستې مواد ترلاسه کولای شي. نړیوال سازمانونه وایي چې وخت نا وخت په داسې کمپونو کې اوسیدونکو ته خوراکي مواد، کمپلې او نور د اړتیا وړ شیان ورویشلی دي، خو د دې کمپ ډیر اوسیدونکو وایي چې هیڅ مرسته نه ده ورسره شوې. هرات ته نږدې د دې کمپ یو بل اوسیدونکی محمد حنیف وایي چې للوژې خپل لور په 1,60,000 افغانۍ خرڅ کړه. محمد حنیف ویلي زه مجبور وم تا شو چې یو ماشوم مې له لاسه تللی وای کټول.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زادې راځو کوم کوم کو ته سلامونه وایم. په پاکستان کونسلګری په جلال آباد کې بيخي شرم ته خبره جوړه کړې ده او ویلم دا د رئیس جمهورنا چې دې غم خوړي پښتانه ټول وشرمول زنانه بيځته کړلې. وزیر صاحب به غم په خپل چوکۍ نه شي هغه د چا څه غم خوړي. ټول افغانان د پاکستان د کونسلګری نه د سیویل چې سیګنال راغلي دي یوه ویزه په لزره کلداري په وزره کلداري لګي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د غزنی د مقر له ولسوالۍ مزنګ وهلې ده. یوه نیمه میاشت کې یوه شبه کم کار نه کوي. خیر د ما غاړې تر ازادي رادیو پرې ورسوې نه دی چې ان کار کړی نه افغان دي سیم یوه شبه کډره تفاعل کې کار وکړي. ډېر مننه د ما غاړې چارواکو پرې ورسوې.
السلام علیکم زه عبدالحدی یم له هلمند له واشیر ولسوالۍ څخه مې تاسو ته دغه پیغام پرېږدم د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي ورور جان د هلمند ولایت د واشیر به ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې پر مخ د تیرو دوو کلونو راهیسې کار نه کوي نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارتو څخه دا غوښتنه کوم چې کچېرې وي چې موږ خپل ولسونه بولي نو موږ ته دا خدمات فعاله کړي او موږ ته بېلابېلې شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغسې ډول ستونزو څخه خلاص شو. موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توګه توجه وکړي، په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوا کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي راډیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو اوري او سم په مکړې دي څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي د افغان امنیت ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتې دوه اندېښنه لري او په پام کې لري چې د روزنی او سلام مشوري همکاري له افغان امنیتي ځواکونو سره نور هم اغیزناکه کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات کم کړی دي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي هڅې روانې دي چې داخلي بې ځایه شو او رسنیدونکو افغانانو ته د سرپناه امکانات برابر کړي. د نړۍ مشرانو د امریکا د متحدو ایالاتونو په پلازمین واشنگتن ډی سي کې د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش یا مشر بوش جنازې ته د احترام مراتب پر ځای کړل. په دغو مراسمو کې د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ د برېټانیا شهزاده ویلز، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د اردن پاچا دوهم عبدالله هم حاضر ول. د امریکایي جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټو سناتورانو یوې ډلې یو پریکړه لیک وړاندې کړی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې په لاس لرلو تورنوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له INF تړون څخه د امریکا د وتلو پر پریکړه سم غور نه و شوی. دا د منځ واټن اټومي توغندو د کنټرول تړون دی. د خبرونو تفصیل کولای شي چې بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونو په دې برخه کې د ازادي رادیو 29 پروګرامونه د خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مو د ځل د سالنګ پر اهمیت د سالنګ تونل پر اهمیت خبرې کړې دي.
همدا لاره ده چې د دولس یا لسو ولایتونو خلک مرکز ته راځي، د مرکز نه هلته ځي، غذایي مواد وړي، تجارت پکې روان دی. دغه پخپله د سالنګ تونل چې دې ته اړیکه ورکوي.
خو مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، د افغانستان یوه ټولنیزه ستونزې یو راپور راخلو. د افغان ښځو شبکه وایي د کورنیو چارو وزارت د مرستیالې په توګه د یوې ښځې ټاکل کېدو اړوند غبرګونونه ذکر راپارېدلي چې خلکو د رهبرۍ په کچه کمې ښځې لیدلې دي. د دغه شبکې د رهبري شورا غړي قدسیه رحیم ازادي راډیو ته وویل د رهبرۍ په کچه د ښځو ټاکل یو معمولي امر دی، خو د ژمنو خلاف په افغانستان کې دا بهیر ډیر ورو روان دی. نور حال دی ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په رپورټ کې اوري.
ورسته لاغه چې د افغانستان د کورونوي چارو په وزارت کې د حسنا جلیل مقرری په ټنیزو رسنیو کې ځینې خبرګونونه نارو پارول، د افغان خزو شبکه دا کار د خلکو د کمې تجربه لکه بلګنی. د یاد شبکې د رهبری شورا غړي قدسی رحیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دوی په خزو د حکومت لباور منندوی دي، خو پر وړاندې د خلکو چلند زورولی دي. دا وایي که څام د میرمنو د مقرری پروسه ډیره ورو پر مخزي، خو د افغانستان غونډې ټولنه کې د ته هم خبرګونونه وي. دوی چې یاد رهبرۍ په کچه میرمنې نه دی لیدلې او یا یې بیخي کمې لیدلې ورته جالبه ده، او په ټولنیزو رسنیو کې ورته د بیخي جالب خبر په توګه خبرګونونه ښکاره کوي. خو په ټوله کې دا یوه عادي پروسه ده او د وخت په تیریدو سره باید میرمنې په دندو وټاکل شي.
در کل این یک پروسه عادی است که باید خانمات قرار پیدا کنند به مرور زمان.
در پداس حال که د چهارشنبه پورز د لومړي ځل لپاره د افغانستان د کورونو چارو وزارت د پالیسۍ د مرسیالې په توګه یوه میرمن معرفي شوه. د حسنا جلیل ټاکل کېدو سره په ټولنیزو رسنیو کې د هغې د جنسیت، عمر او نوې دندې په اړه پراخ غبرګونونه راوپارېدل، خو ځینو نورو بیا لیکلي اغلې جلیل ته تر هغې وخت ورکړئ چې خپله وړتیا وښایي. حسنا جلیل هم له مقرریدو وروسته ویلي انتقادونو نه ده ویرولي، بلکې لیواله ده چې په نوې دنده کې تر نارینهو ښه وځلیږي. د افغان ښځو د شبکې د معلوماتو له مخې د مرستیالې په توګه د حسنا جلیل له ټاکل کېدو سره په افغانستان کې د ښځینه مرستیالانو شمیر لسو ته لوړ شو او پنځه نورې بیا د وزیرانو په توګه دنده اجرا کوي. دې کار د مشرانو جرګې د ښځو د چارو کمیسیون ځینې غړي له احتیاط سره خوشحاله کړي. وایي په مقرریو کې باید یوازې جنسیت ته نه، بلکې وړتیا او تجربې ته هم وکتل شي. له ډلې یې شفیقې نورسخیل ازادي راډیو ته وویل
حکومت کې دا زمینه